ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
قدر منور دن کو دادو وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے پاکستان کے دے وقت ماسوتن 10 بجے پا افغانستان کے دا وقت ماسوتن 9:30 بجے او دلتا واشنگٹن ڈی سی کے دروز 12 بجے شیوی دی دی جمی روز دا کال دے 2015 دا نومبر دا میاشتش پکمہ نیٹا دا دا ڈیوا ریڈیو یو ساتا خبری خبرونے کے زا انیلا خالد
اوزا شپاق مومن
تاسو ہر کلے وایو اول تاسو راندی کو دا مهم خبرونو سٹے کی
د پاکستان داخله چارو وزیر چودر نثار علی خان وای چې د غیر قانونه پاکستانیانو بیر تخپل هیواد ته ستنېدو په اړه د برتانیې نه علاوه د تمام غربي ملکونو سره شوې لوزنامه په عارضي توګه ځنډولې ده.
او د پاکستان د سینټ د قانون او انصاف کمیټه ویلي دي چې حکومت د بشري حقوقو په ساتنې کې پاتې شوې ده. د کمیټه په یو رپورت کې وایي نږدې 10,000 پیښې داسې شوې دي چې د بشري حقوقو سرغړونې ښایي.
او د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان وایي چې په افغانستان کې عملیات بعد د افغان طالبانو پر ضد نه غي ځکه چې دی د سولې په عمل کې ناست دي.
ګرانو کتونکو موږ سره اوسې.
د خبرونه په سر کې زو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودنی نثار علی خان د هغې بیان په لوتا چې وای د غربي ملکونو څخه د پاکستانیانو د ستنېدو په اړه چې کومه غوښتنه د دوی نه شوې ده دغه په لړ کې دی په عارضي توګه باندې دغه خلک واپس خپل ملک ته د راوستو چې کومه فیصله د غزنډولې ده دی وای چې د دغه مقصد دا ده چې کوم خلک یا کوم پاکستانیان چې پاکستان ته بستنول کیږي د دغه تحقیق وشي او دا خبره بالکل پخله دغه وشي چې کوم ستنیدونکو خلک دي هغه هم پاکستانیان دي او کنه. په دې باندې زموږ همکار محمد اکرام موږ سره سټوډیو کې ناشته لومړی هغه ته هرکلی کوو. محمد اکرام سټوډیو مشه
ډېره مننه اشفاق محمد صاحب.
محمد اکرام تاسو به دغه په حق لا باندې پوره تفصیل زمونږ اوریدونکو ته څه ورکوئ؟ د پاکستان د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان لخوا چې کوم بیان په وروستیو کې راغلی
اشفاق محمد صاحب، دا بیان په داسې وخت راغلی دی چې د یورپی یونین یا یورپی اتحاد چې کوم د خارجه تګلارو مشر ده فریډریکا مغیرینی لخوا یو بیان راغلی چې پاکستان تیار دی چې په غیر قانوني توګه باندې کم کډوال یورپی ملکونو ته تللی دي هغه واپس خپل هیواد ته د قبلولو چې کومه خبره ده هغه اومني، یعنی واپسی. خو نن د پاکستان د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان وروسته یو خبري کانفرنس ته په اسلام آباد کې وینا وکړله. نوموړي ویل چې د یورپی یونین سره د پاکستان کمی لوزنامې شوې دي په غیر قانوني توګه باندې چې کم کډوال هغه هیوادونو ته لاړ شي هغه به دوی اکسپټ کوي، یعنی واپس پې قبلوي چې پاکستان ته واپس راشي. خو هغه چې کمی خبرې کړې هغه ویلي دي چې کم تړونونه شوې دي د هغې پابندي نه کې د هغه تړونونو ځینې شرطونه دي او هغه پاکستان چې په هغه باندې عمل کیږي نو پاکستان دغه ټولې لوزنامې چې په تیر حکومت کې شوې دي هغه په عارضي توګه باندې زندبی چودری نثار علی خان خبری کانفرنس ته چې کوم وینا به کړې وي د هغه یو مختصر ټوټه تاسو ته وړاندې کوو.
اور میں سب کو لکھ رہا ہوں، تمام یورپی ممالک کو، کہ اگریمنٹ تو پچھلی حکومت نے کیا، ہم اس کو پاس کریں گے، مگر اب کوئی جہاز وہاں سے نہیں آئے گا جب تک ہم ویریفائی نہ کریں کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ پاکستانی ہیں.
چودری نثار علی خان ہم دا خبر اڑخت اشارہ وکلا چی پو دغا تلونو کی دادی چی پاکستان سر بدا دغا خلق تصدیق کی گی دا نادرانا چی دا پاکستان دا شناختی کارڈونو جاری کولو اداره ده چې آیا د پاکستانیان دی هم او کنه. نو مولوی ویل چې د ویریفیکیشن یا د تصدیق بغیر پاکستانیان واپس خپل هیواد ته رالیږل کیږي. نو مولوی ویل دي چې تیر کال کې 90,000 پاکستانیان هغه پاکستان ته واپس رالیږل شوی دي او دا یو ډیر خطرناک رجحان ګرځولې دي چې د مولوی په وینا په 1300 میاشتو کې جوړ شوی دي چې پاکستانیان چې په غیر قانوني توګه باندې هر میش په یورپی هوادونو کې اغه یونی ولې شو په هغه باندې بل دا چې د تصدیق بغیر د ترهګری تورونه هم الګول شي او د دلکه هم ورکړی دا چې کچری د کوم خلکو تصدیق ته پاکستان سره نو شوه نو دوی به پاکستان ته دغه خلق واپس پریږدي هم نو چې یورپی د خپل ملکونو نه ډیپورت کی یعنی هغه د خپل ملکونو نه اوباسي. دا په داسې حال باندې چې څنګه موږ پاوله کې خبر وکړه فریډریکا موګرینی چې د یورپی یونین د خارجه تګلارې مشر د هغه ویلو چې پاکستان رضامندي خودلې ده چې دی تیار دی چې یورپ ته په غیر قانوني توګه باندې کوم کډوال تللی وي هغه واپس پاکستان ته ولېږل شي. او دا خبره د روسیې وی خبري ادارې سپټنیک د یورپی یونین د خارجه تګلارې د مشر په حواله سره کړی ده. یورپی یونین خارجه تګلارې مشر د سرتاج عزیز چې پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار دی سرتاج عزیز د هغه سره د ملاقات په وخت باندې کړی ده. د هغې په وینا سرتاج عزیز ورته ویلي دي چې پاکستان د یورپی یونین سره دوه اړخیزه تړون لاندې به دغه خلک قبلوي. دا وخت یورپی یونین د سخت د کډوالو د یو سخت بحران سره مخامخ شوی دی. په لکونو کډوال هغه د منځني ختیځ او د دې ترڅنګ د شمالي افریقې د جګړو او د غربت له وجې یورپ ته په کډه کولو باندې مجبور شوی دی او تر اوسه پورې د دوی سره کومه واضحه تګلاره هم نشته دی. د دې ترڅنګ امنیسټي انټرنیشنل هم په یورپی یونین باندې سختې نیوکې کړي دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
اوس قدرمنو کتونکو زو د نور رپورټونو طرف ته نور رپورټس ته داسې دي چې نن د پاکستان د سینټ قانون او انصاف کمیټه ویلي دي چې حکومت د بشري حقوقو په ساتنه کې پاتې راغلې ده. په دغه حق لباندې زموږ همکارې وګما جالوان د سکای په لار باندې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف سره مرکه کړې ده او په دغه نیوکو باندې تی پوښتنې کړې دي. راځي چې وی ګورو.
د مخنیوي وزارت کردار ډیر سست دی. د بشري حقوقو وضعیت په پاکستان کې ډیره خراب شوې ده که څه هم چې د پارلمان لخوا کافي قانون سازي هم را مخې ته کیږي، خو د دغه قانونونو عملي کولو اړخ ته بیا پام نه اړول کیږي. او زما په نظر دومره وخت سټینډینګ کمیټې واغسته چې کلونو باندې باید دوی دغه سرغړونو په حق لا نوټس اغسته وو، او دوی ولې بشري حقوقو په خوندي کولو کې لا پرواه نه کوي.
Your organization is the supreme body who monitors and
په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونې په کومنداز او شکل کې روان دي. زهرا یوسف وی
ویل اور اکچولی مانډیټ از کوایټ وایډ اند وی رپورت اون پریکټیکلی ایوری اسپیکټ اف رائټس ابیوزز دټ انکلودز اند اف وی ور ټو ټاک اباوت لیټس سی
په پاکستان کې د بشري حقوقو پر ضد ډېرې سرغړونې روانې دي او زموږ اداره د دغه سارنې کار کوي چې دا په هر رقم رپورت شي. زمون لپاره دا وخت د لګکیو ډلو وزا او د هغوی ژوند باندې مشکلات یو اندېښنه دي. او مونږه د هندو مذهب سره تعلق لرونکي جنکو په زوره ودونو چې د پاکستان په ډیرو برخو کې رپورټ کیږي د هغې جاج اخلو او ساروي او ماشومانو او ښځو پر ضد چې کوم تیری کیږي هغه هم هغه کې یو لوی کیس د قصور د ماشومانو په حق لو چې بیا په دې لړ کې د انصاف ورکولو کمی سره دغه خلک مخامخ شول. هغه هم مونږ ډېر زیات اندېښمن کړیو. او بیا یو لوی ستونزه د خبریالانو لپاره هم ده چې هغوی پر ضد سخت تشدد کیږي او هغوی په جګړه ځپلې سیمو کې د خپل کار لپاره د هدفي وژنو سره مخ دي.
So, and then obviously we also report on violence against journalists, freedom of expression, all the fundamental freedoms that are guaranteed under the Constitution.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د تیریو د مخنیوي لپاره څه ګامونه ضروری دي؟ زهره یوسف وای.
What do you think should be done to prevent them from happening?
Enforcement is a big issue. As I said, the previous parliament passed some good legislation concerning human rights, particularly the rights of women, and they're related to, you know, asset throwing, sexual harassment at the workplace,
زما په نظر په پاکستان کې یو لوی مسله د قانونونو نه عملي کېدل دي او مخصوصا د ښځو حقونو په لړ کې اغستل شوی قانونونه باید چې زر تر زر عملي شي. په هغوی باندې د تیزابو شیندل، کورنۍ تشدد او روایتي رواجونه او دستورونه د هغوی حقونه د خپل لاندې چقوي. په پاکستان کې قانونونه پر مخ تللی دي خو دغه قانونونو عملی کېدل باندې توجه نه ورکول کیږي او حکومت باید په دې لړ کې ډیر ګامونه واخلي. د سند سملی لخوا یو قانون منزور کړی شو چې پکې د وړوکي عمر ودونو مسلې باندې قانون سازی وشو چې واده لپاره قانوني عمر باید د 18 کالو وي، خو لبد مرغه بیا په حقیقت کې قانون نافذونکې ادارې او کارکونکي د دې قانون د ترمیم نه خبر هم نه دي او داسې یو ښه جوړ قانون خپل ښه نتیجه نشي راښکاره کولی.
Okay, thank you so much for your comments today, Ms. Zora Yusuf, and your take is really important for our listeners, so thank you so much.
Thank you.
Thank you.
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
ما خوب لیدل نتیجه ویډی رزر وخیږي، د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا پتا کی ویډړې یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
قدرمن اردوونکو تاسو د ډیور رادیو د ټي وی او ساته خبري خبرونه ته نه پنيغه د واشنگټن ډي سي نه غواګي. د امریکا د دفاعي چارو وزارت پینټاګون ویلي دی چې په افغانستان کې به نور د طالبانو پر ضد عملیات دوی نه کوي، ځکه چې په افغانستان کې د روغې جوړې عمل لپاره د طالبانو پر ضد دغه عملیات منفي اثر غورځولی شي. نو د دغې له کبله چې طالبان د دغه خبرو اترو برخه ده، نو دوی نه غواړي چې په دغې عملیاتو کې د سیمې په حق لباندې ژور نظر لرونکي څېړنکار وایي چې د امریکا لخوا دغه اعلان ډیر مثبته په افغانستان کې د امن لپاره ثابت دی شي. ځینې څېړنکار وایي که چېرې د افغانستان طالبان د امریکا د دغه بیان هرکلی وکړي او دغه بیان هغې قبول کړي او په دغه باندې هغوی خپل اعتماد څرګند کړي، نو په افغانستان کې د روغې جوړې عمل ډیر په اسانۍ او زر سر ته رسیدلی شي، کوم چې دغه سیمې امنیت لپاره هم ډیر زیات ضروری دی. په دې حق لباندې به مونږ نیویارک ته ځو او د ډیور رادیو څېړنکار پیر زبیر شاه سره په دې حق لمن خبرې ترې کوو. هغې مونږ سره ټلیفون د لارې ملګري شوي دي او په سکایپ باندې به مونږ سره هغې خپل نظر شریکوي. پیر زبیر شاه صاحب، تاسو هرکلی وایي، ستړي مشئ.
په خیر،
ډیر مننه پیر صاحب تاسې. پیر زبیر شاه صاحب، د امریکا د دفاعي چارو وزارت لخوا دغه بیان ته تاسې د یو څېړنکار په حیث باندې څنګه ګوري؟
او جی، دا بیان خو د نمخ کې هم خبرې شوې وې، د سټیټ ډپارټمنټ هم بیان راغلی او دا بیان اوس په دې تناظر کې چې اوس دا الته دوی کوشش دا دی چې خبره دې وشي، سوله دې وشي، او سوله د پاره چې دوی یو طرف ته کتا سوچ کړی وي. پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم دا خبره کړې و چې را تاسو مونږ ته وایو چې دوی دې خبرې ته راولو او ورسره تاسو وژنه یم، نو دا به څنګه کیږي؟ نو دا یو خبره ده چې یا به اته خبرې کوي یا به جنگ کوي. نو اوس او کوم حقیقت هم دی په دې ټیم او کوم حالات دي او کوم پولیټیکل سولوشن باندې دوی اوس زور ورکوي، نو زه وایم چې دا مکه تناظر کې به کتلی شي او تناظر کې دا خبره شوې ده.
پیر زبیر شاه صاحب، ستاسې په خیال باندې څنګه چې څېړنکار وایي که چېرې طالبان د دغې هرکلی کوي، نو د دغه سیمه کې دغه ملک کې امن د راتلو امکانات نور هم سیوا کیږي، د افغانستان طالبانو لخوا دغه بیان ته کم هرکلی تاسو ګمان کوئ چې هغه راتلی شي؟
دا جی، هغوی خو ګوري، افغان طالبان هغوی دا وایي چې اول به دا بار ملکی غیر ملکی فوجونه وځي، هغه نه پس به مونږ خبرې ته کینو، هغه نه پس به مونږ خبره کوو، او غیر ملکی فوجونه تاسو ته پته ده هغوی نه وځي او نه اراده شته. اوس خو لکه نورم نه وځي چې صدر اوباما اعلان وکړو چې دا کسان به دوی فوجیان به هلته پاتې کیږي او نه راوباسي، نو هغوی هم نه وځي. نو دا ما نه ده خیال چې دوی به څه مثبت جواب دې ته ورکړي. او دا یو کیسه دا ده چې یو طرف ته خو هغوی وایي چې مونږ به خبرې کوو الله چې کله دوی وځي، او دوی به الله وځي چې کله دوی جنگ بند کړي. نو دا یو داسې کیسه ده چې ما نه ده خیال چې دواړه فریقونه به پرې راضي شي په دې ټایم.
بل خبره، د افغانستان حکومت چې څنګه د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف د هغې بیان وروستو چې ګینې یا به خبرې کیږي او یا به دغه طالبانو پر ضد عملیات کیږي، په هغې باندې هم بیا د افغانستان د حکومت لخوا سختې نیوکې مخې ته راغلې. آیا د امریکا دغه بیان ته به هم د افغانستان حکومت هرکلی وکړي، او که نه د هغې نظر به هماغه وي څنګه چې د پاکستان د وزیر اعظم په بیان باندې و؟
نه، افغانستان خو دې افغانستان خو دا ورته وایي چې خبرې ته، افغانستان هم دا وایي چې مونږ خبرې ته تیار یو، او دې باندې صدرغنی باندې اعتراض هم شوی او پیغام شوی چې را د خبرو کوم د سیاسي الته ورته حالات لګا شوی، او هغوی خو دا کامې شوی چې مونږ خبرې کوو، خو خبرې کوي چا سره او خبرې کول ول سوق دي او هغوی سرته دي. نو مکه خبره ده چې افغانستان دا وایي چې طالبان چې کوم دي هغوی خپل په اختیار کې نه دي، هغوی په پاکستان په اختیار کې دي، چې څه خبره کیږي نو هغه د پاکستان سره به کیږي. او فلحال پاکستان سره مونږ مخکې کوشش کړی چې مونږ خبره وکړو، هغه خبرې څه نتیجه نه وته. نو افغانستان وایي چې مزید مونږ پاکستان سره خبرې نه کوو، او طالبانو سره په دې نه شي کوي چې طالبان په خپل اختیار کې نه دي.
پیر زبیر شاه صاحب، ساسي نخيري پښتنه، د افغانستان د طالبانو چې کوم مشر ټاکل شوی دی ملا منصور، د هغه ورستو د محمد رسول چې کوم دی د هغه هم نوم اخستل کیږي چې ګینه دویمه ډله په دغه طالبانو کې جوړه شوې ده. آیا د دغه طالبانو تقسیمې د کچرته رښتیاوي دغه خبره نو دا به سمره په دې د امریکا چې کوم بیان مخې ته راغلی دی دا او د سولې د خبرې اترې په دغه بد دی بد اثر او یا ښه اثر وي؟
جی د سولې خبرې په افغانستان کې ما خپل نظر کې داسې تشې خبرې دي فلحال. طالبان مختلف ګروپونه دي، طالبان اکه طالبان نه دي چې کوم مخکې وو، ملا عمر مړ دی پکې، ملا برادر پکې پاکستان نیولې دی، متسم آغا پکې بل سرته دی، قطر دفتر والا نور دی، او بل په افغانستان کې دن حقانی ګروپ ځان نه دی، هغه د اغنی لا اوس پکې داعش راوته. نو دا داسې او خبرې ته چا سره کوي چې کوم حقانیانو دی، حقانیانو سره خبره نشي کولای په دې چې هغوی باندې هلته سینکشن لګېدلی دي، هغوی په ټررسټ لسټونو کې دي، دین علاوه نور ګروپونه او طالبانو کې چا سره کوي او دوی طالبان څومره اثر لري په هغه علاقو کې چې سرته بدامنی ده نن سبا. نو دا اسې خبرې دي لا، او دا ټول یو هر طرف هر سړی چونکه اخیری ټایم دی نو هر سړی ځان بیان ورکړی دی، هر سړی ځان خبرو تیاری، خو ما نه دی خیال چې فلحال داسې مونږ په دې لږ ټایم کې یا په کمنګ ډیز کې مونږ داسې څه کنکریټ داسې سسمه خبره وارو.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسې.
ډیره مننه.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ریډیو کې ځلې بیا تاسو ته هر کله وایو. نو ریپورټونه داسې دي چې په افغانستان کې د چین خصوصي استاد پاکستان ته تللی دی، او هلته د پاکستان فوج مشر او نورو اعلی چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. دا مذاکرات، دا خبرې اترې، دا ملاقات په یو داسې وخت کې روان دي چې په میډیا باندې د طالبانو سره د مذاکراتو په حق باندې تودي خبرې روانې دي. په داسې حالاتو کې چین د پاکستان حمایتي ښکاري. نور تفصیلات لپاره زو اورو د ډیوا ریډیو خبريال ارشد حسین دا رپورٹ.
په افغانستان کې د بدلیدونکو حالاتو، د دولت او افغان طالبانو ترمنځ د ځنخکار امن خبرو د پیل کېدو د امکاناتو پترس کې د افغانستان د پاره د چین خصوصي استاد د اسلام آباد په مهم سفر دی، او سیړونکو وای د افغان دولت لخوا د سولې د امن د عالی شورا د نوي مشر د ټاکنې خبرونه د ځنخکار امن خبرو د بیا پیل کېدو اشاره ورکوي. د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه د افغانستان د پاره د چین نوي ټاکلې شوې خصوصي استاذې ډینګ جونګ د جمعې پر ورځ د پاکستان په سفر راغلی دی، او خاغلی د پاکستان د فوج د سرلخکر جنرال لاهل شریف او د باندینو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم خصوصي مرستیال طارق فاطمی سره لیدکاته کړی دی. سرکاري مطبوعات وایي چې د چین دغه خصوصي استاذې به د پاکستان د اعلی سیاسي چارواکو سره هم لیدکاته کوي. د پاکستان د خارجه دفتر د ویان مطابق د افغانستان د پاره د چین خصوصي استاذي او طارق فاطمی ترمنځ ملاقات کې پاکستان یو ځل بیا د افغانستان دننه امن د ګرد سیمې د امنیت او استحکام لپاره ضروری ګرځولې دي، او د افغانستان په مشرۍ کې د امن پروسې پیل کولو کې د اسلام آباد په حل وزلو رڼا اچولې ده. طارق فاطمی د افغانستان په باب له دوړو هیوادونو د موقف د یووالي هم خبره کړې ده، او د افغانستان سره د چین مخپسي واکیدونکو رابطو هم هرکلی کړی دی. چین سږ کال د 13 جولای په میاشت کې د پاکستان پاکستان په کوربتوب د افغان دولت او طالب استادو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو پیل کولو کې هم یو مهم کردار لوبولی وو. کم چې سیړونکو په افغانستان او سیمه کې د چین مخپسی واکیدونکو د دلچسپۍ ښکارندویا ګرځوي. آیا د افغانستان دپاره د چین د خصوصي استازي اسلام آباد ته دا دوره د خبرو امکانات څومره روښانه کوي؟ نو سیړونکو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیل کېدو امکاناتو ته هم خوشبینه ښکاري. اسلام آباد کې آزاد خبریال او د افغان چارو پوهان ښاغلی طاهر خان وایي چې د چین د خصوصي استازي د ټاکل کېدو نه پس د هغه دا لومړی سفر دی چې اسلام آباد ته کوي.
چکمې سفارتي هلې ځلې شروع شوې دي په پاکستان کې او د چین ځینې مشرانو افغانستان ته مثبت رستو کې سفرونه کړي دي. په افغانستان کې دا نوی مشر چې وټاکلی شو دا ښکاري چې د دې پروسې د بحالې امکانات ډېر زیات پیدا شوې دي.
د چین خصوصي استازي د ترهګرۍ خلاف جنگ او د افغانستان دننه د سولې د خبرو پیل کولو په هلو ځلو کې د پاکستان د کردار ستاینه کړې ده او ویلي دي چې سیمې ته د راپېښو چیلنجونو د هواري دپاره به د پاکستان سره هر قسم مرسته او ملاتړ جاري ساتي. دا دوره څنګه کولی شي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ امن خبرې پیل کړي؟ په دې حقله اسلام آباد کې د واشنگتن پوسټ خبریال شایق حسین وای امریکا، پاکستان او چین غواړي چې د افغانستان دننه د افغانانو د مشرې لاندې امن خبرې پیل شي او د لوی طاقتونو هم دغه دلچسپي د خبرو عمل پیل کېدو امکانات روښانه کوي. که څه هم سیړونکو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو نه علاوه په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د امن او استحکام د ټینګښت لپاره بل کوم لار نه ویني، خو د افغانستان د لوړپوړو چارواکو بیانونه او د قندوز د بریدونو نه پس د افغانستان دننه د امن خبرو لپاره په موجوده حالاتو کې زمیمه کړکېچن اخکاری. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
پاکستانی خزو کوم میدان گٹلے
شزی چری ناکام دی
خزے ولی د زور زیاته نه خجوریږي
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای سي؟
د دغه پښتنو جوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وس بل ډیو پروگرام اوریدل مهیروي.
د پاکستان لپاره د چین سفیر د بلوچستان صوبې سفر کړی دی او په کوټه کې دغلته کې د صحافیانو سره خبرې اترې کړې دي. ده ویلي دي چې د پاکستان او د چین ترمنځ چې کومه لویه د تجارت لار ده، د دغې لارې په جوړېدو به په بلوچستان کې بیروزګاري تر ډیر حده ختم شي. په دغې باندې د ډیور ډیو خبریال عبدالحمید سمسور تاسو ته یو ویډیوي راپور وړاندې کوي.
په کوټه کې د پاکستان او د چین و اقتصادي فورم ته د وینا پر مهال باندې په پاکستان کې د چین سفیر سن وی ډونګ وویل چې د پاکستان او د چین اقتصادي لویه لار له پرانستی څخه به دلته په بلوچستان کې د ولسي خلکو بیکاری به ختم شي او د اربونو ډالرو د اقتصاد د پرمختیا له پروژې څخه به تر ټولو زیاته استفاده و بلوچستان ته ورسېږي او له دغې اقتصادي لارې څخه به معاشي چارې نورې هم پیاوړي شي. د دا وکړله چې دا به په پاکستان د غریبۍ کچه ډېره راټیټه کړي. د چین سفیر سن وی ډونګ وویل چې له دغه سترې پروژې څخه به د خلکو په اقتصادي توان کې به ډېرې مثبتې اغیزې راڅرګند کړي او په سیمه کې به د پرمختیا او د سوکالۍ لپاره به یو مهمه ذریعه وګرځي. د چین سفیر وویل چې د گوادر د ژورو اوبو بندر دا به نه یوازې پاکستان له چین سره بلکې له منځني ختیځ اروپا د مرکزی آسیا لر سره د نړۍ له یو شمیر هیوادو سره به ونښلوي.
A framework of cooperation that will cover several fields. We have agreed that there are fields like energy, infrastructure, guadar port and the industrial cooperation
له پاکستان سره د انرژي په بیلابیلو څانګو کې بنسټ شوډونکو دانچې د کارخانو د مرستې سره سره او دا ډول د گوادر پروژه هم د پام وړ ده. په کوټه کې د چین سفیر دا خبره هم وکړه چې د پاکستان او د چین ترمنځ تجارت اوس تر 14 ډالرو سیوا سوی دی. دوی تکل کوي چې ودغه تجارت ته نور وده ورکړي. سن ویډونی کویل چې پاکستان زموږ یو پوخ ملګری دی، زموږ دوستي پر ازمایښت باندې پرختلې ده.
And from Pakistan, people always say this friendship is higher than the mountains and deeper than the ocean and sweeter than honey.
له پاکستان سره زموږ دوستي تر غره او چاته، تر سمندر ژوره او تر شاد خوږه ده. سن ویډونکو ویل چې دا وخت د دوی ګراس ډومېسټک پروډکټ تر لس عرب امریکي ډالرو رسیدلی دی. د ده په خبره چې دا به ډېر ژر دو چند سي. د چین سفیر دا خبره تسلیم کړله چې د دوی په هیواد کې اوسم 70 میلیونه ولسی خلک د غربت تر لیکه لاندې ژوند تیروي. د بلوچستان پوهنتون د څېړنو د مرکز ایریا سټډي ډایرکټر پروفیسر منیر احمد گچکی وویل چې تر څو پوری و سیمه ییزو خلکو ته د کار لپاره پنی تربیت او په ملازمتونو کې و دوی ته برخه نوي ورکول سوي، تر هغه مهال پوری دلته امنیتی وزن سي سمیدای.
سلطان مسقط کې تصرف میں تا تو ہم وہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں دیکھتے. اس کے بعد جب وہ پاکستان میں آ گیا
گوادر سے چھ وقت دا مسقط دا سلطان پوا کیوں دا پرمختیا لپارت سندی سوی چھ بیا اوس دا پاکستان پا تصروب کی دی دا خلق دا پرمختیا لپارت سندی سوی نو اوس دا چین لرا تک زخبا مجبت سا امائد وکو چھ دا خلق قسمت با بدل سی
چائنا کے آنے سے جو ہے ان کی تقدیر بدل جائے گی.
سرګند دی وی چې پاکستان په 1950 کې د مسقط او عمان زخه گوادر شار 15.15 عرب کالدارو باندې خسته دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
موږ خپل حوصلې نه بیلو، موږ سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنه وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
شمالی وزیرستان سپینوام سیمی سره تعلق لرون کې بے کورشوی کډوالو د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته کې د ډیو ریډیو سره خبرو کې ویلي دي چې حکومت هغوی سره شوی ژمنې عملی کړي نه دي. په دې حق باندې نور تفصیلات اورو د ډیو ریډیو خبریال هاشم علي په دې رپورٹ کې.
امن نوم کایب خان دی، میر د شمالی وزیرستان یې. مجھ تجیم و پسیت للی مجھ تا حکمہ دا کرٹینہ روکڑا رو کہ تو 25,000 روپے ملاو کیجی آ کرٹینہ دی مجھ دا غاز پا جیبین اکشی دی شپیر بیستی پیرا کیجی مجھ تا روپے وصول نسولے مجھ تا مربانی دا حکمات ہوکو چکانا مجھ تا دا پیسے روکو.
مانو میں امتیاز وزیر دا احتجاج پا دی موضوع بندے شوئے دے چی دے تحصیل سپینوام نارت وزیرستان افیکٹڈ فیملیز چکم یاگا دے اپریشن ضرب عذاب نا متاثر شولے پا سرکاری حکم بندے آگا اخبال علاقے خلیق لے نو دوی نہ ہمیاشتے پا بنو ڈیائی خان لکی مروت پا مختلف زائینو کے دوی کڑوال شول چکل دوی اخبال علاقے تتلن لو پیغی واقع حکومت دوی تا دے 25,000 روپے اے ٹی ایم کا ڈینہ ورکڑل آگا 25,000 روپے چکم اے ٹی ایم کارڈوں بھی آگا کے ڈیر فیملیز تھا دا ریلیف میں لاؤ شو خو 90+ فیملیز چکم دی کانا دا دے کلی ششی خیل آگے تا چکم دے اوسا پورے دا ریلیف میں لاؤ شو آئینہ دے شپگ میں آشتے کی دی چاہ آگا دوی در پا در باندے گرزی دا زنگ دفترونو تا لادل دے اف ڈی ایم اے دفترونو تا لادل پولٹیکل انتظامیہ تا لادل خو ہر طرف نہ دوی ٹرخاؤ کی گی اور ہر طرف نہ دوی تے اتصالے خبرانے کی جی اور میر دا مطالبہ کبھی چھ دے دیگے خل کے پہاگ بوندے پا کم جکی شے چھا ڈاکا چھا ولی دو یا کم بلائنڈ ڈیسیزن پا نتیجہ کشے دو اداری لیف متاثرائی شوائی دائی اور اگر پا نتیجہ کشے متاثرین مزید نر متاثری کی جی لہٰذا میرا بانی دا ہوشی چې دغه خلک د خپل حق دغه خلک سره چې کوم زیاتای شوې د غي ازلاده په وخت باندې وشي.
زمانم امداد وزیر دی موږ دا مطالبه ده چې دا موږ د درنه به ای ټمپرا جاری وي چې سپرا موږ ته په دې کارت پیسې نه میلاو شوی او موږ زیاته خرچې وکړلې. د مشران ای ځای نه راغلی دي د تا د ستدلته کمرې نیولې دي دلته کمپونه لګولې دي او د کمپونو کرایه ورکوي ډېره ډېره خرچې دی وشولې. موږ آی ڈی پی شولو هلته به موږ ډېر تکلیف تیر شه چې موږ بهر وتلي وي. اوس دلته چې کوم کلی واپس شول دته لکه گورنر ته را به چې کوم پیکیج میلاو شوی وو موږ دا درخواست دی بھرپور چا پیسې دا میلاو شي او چې څوبره میلاو شوی نه وي دا کیم بجاري موږ بدلته ناش فی کسان به نور راځي کلی نه به راځي موږ دلته چې کوم سټوډنټ یو ها به هر ټیم ورسره وي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا په پتا کې زړه یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر انیت الله خان صاحب سره زمونږ د ډیور رادیو خبريال فیض ظفر خبرې تری کړي دی هم دغه دغه پختنی کړي چې ګنې په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات وشول خو تر دې وخت داسې راپورونه دي چې دغه کامیاب شوی کاندیدانو ته نه دفتر ورکړی شوی دی او نه غي تخپلې څوکۍ د سمبالولو امر شوی دی. یعنی عملی ګامونه تر دې وخت بیا نه دی پورته کړی شوی. نو راځي چې نور تفصیل په دغه ویډیو وی مرکه کې وورو.
اګران اوریدونکو زموږ تاسو قربا زپر او نن زموږ سره د بلدیاتو محکمه مشر وزیر کم تسینی وزیر د خیبر پښتونخوا نه تولس موجود دي. نه تولس اسلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نه تولس درته وی د مقامی حکومتونو خبره عمران خان صاحب هم کوله تاسو کوله مقامی حکومتونو انتخاباتو شو خو ناظمان د ګیله کې هغه زموږ سره نه پیسې شته نه دفتر شنو دوله
دفتر فیاض خان زونگ د معلومات مطابق اکثریت تحصیل ناظمان و ضلع ناظمان تو ملاو شوی سے کمے پیشے پکی گاڑی ملاو شوی کم نے بھی تحصیلوں نے داغی ناظمان تو نہ گاڑی وکلا شوی دفتر و داغی مسئلہ شتا دے آگاہ سو تحصیلوں نے لس دو لس یا دیار لس تحصیلوں نے دی دین علاوہ نور ترقیاتی فنڈ دی تریلیز شوی دے ریگولر فنڈ دی تریلیز شوی بجٹوں نے خلق کو پاس کول شروع کری دی او چې کوم ترقیاتی فند دی 42 ارب روپۍ موږ ټول ضلع تحصیلونو ته ویلج کونسلو ته ورکړو.
20 ارب روپۍ
20 ارب روپۍ دا غي ولې قسط چې دنه
د آبادی په بنیاد ورکړي دي کنه آدھار ته ضلع
تحصیل چې کوم ویلج کونسل دی هغه ته د آبادی په بنیاد ولاړ دي. ضلع او تحصیل ته 8.5 ارب ضلع ته ځي 8.5 ارب تحصیلونو ته ځي خدا به بیا په صوبه کې د تحصیلونو او د ضلعو په منځ کې یو فارمولې لاندې تقسیمېږي چې په هغه کې آبادی پسماندګي انفراسٹرکچر غربت انفراسٹرکچر کمزوری او آمدنی ریوینیو دا شامل دا سلور فیکٹرز دی او پدی کی بچتا لک پاپولیشن تمخ کی 75% ویٹیج ملاو شو باقی 25% ملاو شو اوس فائنانس کمیشن ناستے اوس غیدا ویٹیج چے بدری فیصلہ باقی چہرا کم فیکٹر تسو نو ویٹیج ملاو
ویلج کونسل دا ٹوڑ اوڑ کے دا محلی کونسل دا غیل بسو نو پیسے اور
ویلج کونسل شل لک روپے کم اس کم چلک 2000 آبادی نو شل لک روپے ملاویگی بیا چې د دې آبادی زر تنه زیاتیږي نو سره 15 لک روپۍ ایډ کیږي.
منستر صاحب شل لک روپۍ باندې خو کتا سوبر نه شل لک روپۍ د ټول کال بجټ ته بده باندې قسم نه جوړی نو شل لک روپۍ به دوسکې
کستا یاد نو د مشرب دور کې به د چکم ویلج کونسل له په هغه وخت کې به د دې سلور ویلج کونسل په برابر یونین کونسل هغه ته به سره 15 لک روپۍ نه ملاوي دا اوس کم شوه دی انتدا ویل شي یونین کونسل ته وسو 80 لک روپۍ او کاله کرو په لستیا له کرو په خوانی یونین کونسل ته ترقیاتی فن ملاوی کیږي کډره اضافه شوی
په بهر کوم ترقیاتی هیوادونه چې دی یورپ امریکا الته مونږ ګورو چې الته د ټولو زیات اختیارات د مقامی حکومتونو د لارې کوسې د کنسولرانو سره تاسو د ټول اختیارات غولول نه کوي
د اختیارات او ایت روس منتقل شو او زه فکر لرم چې کله بلدیاتی الیکشن مسلسل وشي نو دا ادارې به محکم شي دوی به خپل فنډ هم پیدا کړي حکومتونه به فنډ ورکوي
تاسو د خبرې مطمئن یې چې د مقامی حکومتونو کوم انتخاب چې شوی دی تر دې نه پس په د عام خلکو مسلې کمې شي
ګوره زه لکه نور خو نشم ویلی خو دې وخت کې چې د زلزله راغلی دی نو ما ولیدل کم ډسټرکټ اډمنسټریشن ته لاړم د مقامی حکومتونو کم تحصیل ناظمان دي ضلع ناظمان دي ویلیج ناظمان دي ډېر مسلسل د خلکو په خدمت کې د هغو د مسایلو په مخکې کولو کې مصروف دي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون سره د خبرو کولو یو جان مننه
ډېره مننه
دیوا رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا دیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام زموږه ایمیل پته ودا سی لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آی او ات وی او ای نیوز ڈاٹ کام چې دا سی به لیکئ وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم
د امریکا لومړنۍ صدر بخنه غواړم لومړنۍ په حساب مطلب د امریکا چې کوم سینیئر بوش ورته ویل کېږي مشر بوش چې د هغه زوی بیا په کال 2001 کې د کم ترهګری پیښه په امریکا کې په نیویارک باندې وشوه چې د ستمبر 11 پیښه وه د هغې وروستو په افغانستان او په عراق کې بیا په کال 2003 کې خپل پوزونه پر ځای کړل او د دغه پوزونو په پر ځای کولو کې د سینیئر بوش د وای چې کېنی د زوی هغه قصور واره نو د د سره په حکومت کې په انتظامیه کې دوه کسان وو چې یو نائب صدر ډیک چینی وو او بل د دفاع وزیر رامسفیلډ وو د وای چې کېنی دغه دوه کسانو د زوی چې کوم دی نو هغه یو قسم له په دغه فیصله کولو باندې مجبور کړی وو دا بیان یا دا خبره د هغه لیکل شوی کتاب کې په داسې وخت باندې میډیا ته مخې ته راغلې ده چې د هغه دویم زوی جیب بوش دې وخت په امریکا کې د ریپبلیکن پارټۍ لپاره چې کوم صدارتي کاندید دی د هغې څوکۍ ته لګیا دی انتخابونو کې اخته دی او کمپاینونه کوي نو ځینې څېړنکار وایي چې د ده په دغه بیان راتلو باندې به د امریکا خلک د ده زوی ته هغه مقبولیت ورنکړي کوم چې دی په دغه خپل کتاب کې کوشش کوي په دې باندې تاسو ته نور تفصیل زموږ همکارا انیلا خالد یو ویډیو وی راپور کې وړاندې کوي
ڈیسٹینی اینڈ پاور یعنی تقدیر او طاقت نومی دا کتاب با پر اروانی ہفتہ کی خورولی شی پر کتاب کی دا کشر بوش پلار مشر بوش دا زوی دا سیاسی غلطو تور دا هغا مرستیال صدر ڈک چینی او دا دفاع سیکتر رامسفیلڈ باندی لگولی دے او وائی چی دا دغا کسانو غرور او سخت دریز اثر لوجی دا هغا زوی دیر زیان مندلی دے مشر بوش دا هم وائی چی کال 2003 کی دا عراق حملی زیموار ہر سوک دا هغا زوی گرنی خو حقیقت دا غا ندے
in the Middle East, the entire chaos and turmoil there. And he knows, of course, that everyone is blaming his son's invasion of Iraq in 2003 for the turmoil at the moment. And the older Bush wants to make clear that not just his son is to be blamed
for that. The George W. Bush padi kitab da American Shamali Carolina University professor Klaus Leary tafsira kade da. Awai che da khudi ra makhkina andazawa che da Kashir Bush plar da zanu faisalo ijazat no war kade. Kho yo sawal da hum porta ki gi che da dumra waqt da kitab pa khorawalo ki wali wulago. Ki deshi che de duran da د زوی د سیاسي شخصیت په اړه رائے خکېدو انتظار کوو پروفیسر لیری وای یوازې ڈک چینی او رامسفیلډ کسروار ګڼل جایز نه ده پروفیسر لیری زیاتوي چې یو خوا مشر بوش د عراق جنگ ته د یو غلطۍ په نظر ګوري خو نه خو ڈک چینی او نه رامسفیلډ چریدا تسلیمه کړې ده چې ګنې دا یو غلطي و پروفیسر کلاس لیری وای چې د مشر بوش دویم زوی جیب بوش چې د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي را روان صدارتي انتخاباتو امیدوار دی هغه هم تر اوسه د عراق د جنگ په اړه سوازیه دریز نه لري
He hasn't condemned it outright, but he hasn't really approved of it either. So he is really trying to be sitting on the fence. Now his father criticizing the Iraq invasion indirectly by putting the blame on Cheney and Rumsfeld, that makes him look very bad because he hasn't taken a clear position himself.
Thank you so much. Thank you. Thanks for being here. No.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اوري.
دا د وایس اف امریکا دیو رادیو ده. قدر منو کتون کو زمون همکار مختار خلیل مختلف مطبوعات و تکتنه کړی دا او تاسو ته د سیمی او د نړۍ په کې روانو مختلفو چارو په حق له تفصيلات درکوي. نو راځي چې وایو
نن په وپان خریدون کې مشهور امریکني اخبار هوفینګټن پوسټ کې د زنانو د حقونو د نامتو مرستیالی ایان هرسیالی د سادهګۍ د قیمت د سرخط لاندې یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. په کم کې چې ایان هرسیالی په مختلفو اسلامي ملکونو کې زنانو سره د کیدونکو سلوک په باب له تفصیلي حال لیکلی دی. د رپورٹ شروع د افغانستان په غور ولایت کې د رخصانه نومې د یوې 19 کلنې جینې د سنگسارولو د واقعې نه شوې ده. ځکه چې رخصانه د خپلې خوښې یو سړي سره د کور تښتېدلې وه او دا شان د زناکارۍ په جرم کې سنگسار کړې شو. مضمون لیکي چې شریعت د هغو اسلامي قوانینو یو مجموعه ده په کوم کې چې د یو مسلمان د عبادت کولو نه واخلي د هغه د امروزه ژوند د ټولو کارونو د کاروباري او قانوني ټولو معاملو او په یو ملک د حکمرانۍ کولو د کارونو پورې وضاحت شوی دی. خو دا قوانین عام طور سره د زنانو په بنیادي حقونو د شپخون وهلو لپاره استعمالولی شي. د افغانستان د غور ولایت د رخصانې په شان د ایران سکینه محمدی اشتیانی هم ډیره موده د زناکارۍ په جرم کې د سنگسارې دو په انتظار بندیخانه کې پرته وه. خو په بین الاقوامي سطح هغې د پاره د اوازونو پورته کېدو له سببه هغې له دا سنگینه سزا ورنه کړی شوه. رپورټ زیاتوي چې کله کله د داسې سزاګانو خلاف د غربي ملکونو د خلکو د های سوران له سببه د ځپلي تن سربچ شي. همداسې کسانو کې د سوډان یو عیسایي ښځه مریم ابراهیم هم ده چاته چې د مرتد کېدو او د زناکارۍ په جرمونو کې د مرګ سزا اورولی شوې وه، خو د غربي ملکونو د فشار له سببه تیر کال د سوډان نه صحیح سلامت اوته. هوفینګټن پوسټ خپل مضمون کې لیکي چې په ټولو اسلامي ملکونو کې شریعت نافذ نه دی. ډیر مسلمانان خو په شریعت پوی هم نه دي او نور ډیر شریعت خوښی نه. ډیر مسلمانان خو د هغو ملکونو نه تښتېدلي دي چرته چې شریعت نافذ دی. خو په واشنگټن کې د سیړنې د پیونومې ادارې په دې موضوع د کال 2014 رپورټ یقینا چې وارخطا کوونکی دی، په کوم کې چې پیو په عالمي سطح یو لوی شمېر مسلمانانو نه د شریعت په باره کې تپوسونه کړي دي او دغو ټولو مسلمانانو شریعت خوښ کړی دی. کومو مسلمانانو نه چې د شریعت په باب له تپوسونه شوي دي، په دوی کې د افغانستان، انډونیشیا، پاکستان، بنگلادیش، مصر، نایجیریا او عراق مسلمانان شامل دي. که د دې ملکونو د مسلمانانو د خواهش مطابق دغو ملکونو کې شریعت نافذ شي، نو دغو ملکونو کې به د زنانو په ازادۍ او حقونو سخت قدغن ولګي. رپورټ زیاتوي چې په غربي معاشره کې د ښځو او سړو په یو ځای کارونه کول، د ښځو فیشن کول، یو بل سره مینه کول، د سیل سپاټي ځایونو او سینماګانو او ټولونو او د خوراسکاک ځایونو ته په ګډه تلل او په خانداني منصوبه بندۍ عمل کول د نن دور د نارینه او ښځو خصوصا د ښځو عام حقونه ګڼل کیږي. خو همدا کارونه د اسلام پسندو په نس د خدای د قانون نه روګردانی او د خدای د عذاب سبب ګڼل کیږي. اسلام پسند د غربي معاشري د هر قسم زړه راښکونکو اسانو او حقونو په ځای خپلو زنانو ته د سادهګۍ تلقین کوي. مضمون زیاتوي چې د اسلام پسندو په نظر کې د ښځې وجود صرف د شهوت سړولو یا د بچو راوړو لپاره پیدا دی. دوی خپلو ښځو ته د خپل بدن د پوره ستر پټ ساتلو ټینګه وینا کوي او که دوی خپل ستر پټ نه ساتي نو پردي سړي به دوی ته لاس اچوي او په دې کې به صرف ښځه ګناهګاره ګڼل کیږي. ځکه که د دې کړه وړه او جامه کالي ساده وې، خوشبویي نه وې لګولې، نو د پردو سړو خیال به دوی ته نه راګرځېدی او دا غیر اسلامي حرکت بنه کېدو. هوفینګټن پوسټ د خپل رپورت په اخر کې لیکي چې اسلام پسند خلک خپل خزو ته د سادهګۍ په تلقین کولو دوی خپل خزو نه جاروګۍ جوړوي. د دوی کردار د دوی د کورونو دننه د کارنده خزو پورې محدوده کوي، او که د خزې او خاوند خپل منځ کې ناچاقي پیدا شي او د دې په نتیجه کې خبره طلاق ته لاړه شي، نو دا هم خزوي چې د طلاق ټول شرطونه به د خدای د فرمان په حیثیت مني، او هم دغه وجه ده چې بچي د 2 کالو د عمر نه پس مور نه واخیستې شي او پلار ته حواله کړې شي. د خزو د دې دومره زیاتو قربانو په بدل کې دوی په دې وینا صبر اختیار کړي چې الله به ورته د دې عوض په آخرت کې ورکړي.
بخیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینا
پختنو مرمنو تا پزل پوری خبرونه ورکئی،
خزی پخپل آئندہ پوہی دلغواڑی،
وی او اے ڈیوا د خزو غگلا زی ورکوی،
منگا بخپل حوصلی نبیلو، منگا بس کولونو تزو، منگا بتلیمون کاو اخپل
پختنی اکڑی،
وی او اے ڈیوا زی دے،
وی او اے ڈیوا.
قدرمن اردن کو دڑیو ریڈیو دا ٹی وی یو ساتا خبری خپرونی تا نیخ پنی غاد واشنگٹن ڈی سی نا وگیئی. دا پاکستان پا مختلف برخو کی او بالخصوص بیا پا شمالی سیمو کی دا خیبر پختونخوا دا زلزلے لکبلا چی کم زفل شوی خلق تی دا خلق کو اس صورتحال لے پا داسی حالاتو کی چیزن شمالی سیمو کی واو رے ہم وری دلی دی، او دا غلطا کی دغه خلق د حکومتي مرستو په انتظار دی، وای چې دی تر رسیدلې مرستې کافی نه دي. د ډیورې خبريال اسلام الدین ساجد په دغه باندې نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي.
بلوم به خو بدات کوم د سرکولر تاسو ذکر وکړو، یو دوه درې خبرې وو په دې باندې وکړم. دا چې زمونږ د اوریدونکو لپاره دا ډېر مهمه یو هدایت نامه ده چې کوم حکومت جاری کړی ده، ځکه چې زیاتره خلک چې دی نو هغه ان پړه په هغه سیمو کې او هغه په دې نه پوهېږي. نو په دې کې حکومت دا ویلي دي چې که پرد کا د چا کور نه راغورځېدلی یا هغه د زلزلې نه مخکې چېرته کې چا وران کړی، او هغه چې دی نو بیا د دې زلزلې د راتلو نه وروسته په دغه د معاوضې لپاره په سرکاري ریکارډ کې یا پس دغه سرکاري سروي کې دوی شامل کو، نو په هغه صورت کې دوی چې دی نو مختلف ضلعو کې کمیټیانې جوړې کړې دي او دغه پلټنې به دوی کوي، او که چېرې داسې کیسونه مخې ته راغله نو دغه کم تنانو چې داسې کار کړی وي نو هغوی ته به نه یوازې 2 کاله د کیس سزا ورکړل کېږي، بلکې په دغه کې جرمانه هم پکې ده، لکه په هغوی باندې داسې جرمانه هم لګولی شي چې د هغوی نه نغدې پیسې په هغه صورت کې واخلي او ورسره 2 کالو دپاره جیل ته ولېږي. نو یو خو دا ډېره مهمه خبره ده، ځکه چې زیاتره کپرس کدا چې خلک چې چرته کې هغه دا شکار کړی وي نو لکه هغه د خطرې سره مخ دی. لشي دویمه چې دی نو پاګه سیمو کې دا د لکه څنګه تاسو ذکر وکړو چې 13 ورځ د پی ډی ایم ای چې کوم شمیرې وي پاګه کې هغه یو 8000 کورونه خودلی وو چې په دغه سیمو کې راغورځېدل دي. نن پاګه کې 7000 نور اضافه شوی دا، او دغه شمیرې چې دی نو هغه 15000 او 3000 کورونه تر رسیدلی دا، مطلب 7000 کورونه چې دي نو هغه په دې کې نور مزید شامل کړی شوی دي. نو دغه رنګ په خیبر پختونخوا کې چې دی زیات دغه کم کورونه غورځېدل دي، نو هغه 15000 نه دغه شمیره غوښتل دا پاګه کې حکومت چې دی نو تر اوسه پوری 6000 او 3000 کورونه مالکانو ته چې دی نو دغه 2 لک روپۍ ورکړي دي، او چې کم د 222 مړي شوی نو پاګه کې 293 کورینو ته چې دی نو 6 لک روپۍ رسیدلې دي. د دې سره سره چې دی نو 1500 چې کم تنان جوړ شوی وو نو پاګه کې حکومتي شمیرو تر مخه 308 کسان چې کم جوبل کسان دي نو هغه د حکومت یو 1 لک او 2 لک روپۍ ورکړي دي. بیا د دې سره دغه تاسو یو بل مهمه خبره وکړم چې د تیرو سورځونه ډی ورې ډیو چې کوم په ملکن ډیویژن کې هغه لري پرتی سیمې دي چې کوم چاته امدادونه نو رسیدلې، نو نن په هغه کې ښه کار دا شوی دی چې د کوهستان په سیمه باندې 13 ورځو کې په ډی ورې ډیو باندې په هغه منډه ډېرې خبرې هم کړې دي. دغه خلکو هغه سوندې چې دي نو هغه هم مخې ته راوړي دي. نو نن حکومت چې دی نو دغه سیمو ته نه یوازې 750 ټینټونه لېږلي دي، بلکې ورسره چې کوم خوراکي سیزونه ورسره کمبلې او دغه سره سره بنینونه، نو دغه چکم امدادی سیزونه دی نو اغا نن کوهستان تا حکومت رسولی دی اوال سی چکم سپلی شوی کورینای دی نو باغی که داغوی تقسیم چی دی نو اغا هم شروع شوی دی ورسره چکم دا میدان او دا جندول سی مواد چی دا اغا زین هم زمنگا چکم خلقو لکا اغوی با بار بار تلیفونون کول اغوی بخپل پریادون کول نو حکومت لخوان نن اغا سیمو تم نوی تینکتونا ورسره کمبل ورسره چکم بنینون دی او دا خوراکی سیزونه دی نو اغا دا سیمو تا هم رسیدلی دی او پا دا غزه که چکم دا زائی انتظامیه دا نو اغی تی دا غا هدایت جاری کردی دی چی دا غا دی پا پوری دا والمانی پا دا غا زپل شو خلقو کی تقسیم که نو لگا زمان پا دیور ایدیو پانی دا غا سون که دا دی خلقو منگو چا دی کردی دی نو کم از کم نن چی دی نو پا غی که دا یا او نو دی والا پیس را گلی دی چی دا غا دی نو تا دا غا سامانو نو چی دی اغا رسیدلی دی دی
دیرم مننا اسلام الدین زمان سر خبرو کولو
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې.
د پاکستان قومي اسمبلی کې د سپیکر د انتخاباتو لپاره مختلف کاندیدان مخې ته راغلي دي. پکې د پاکستان د قبایلي سیمونه غازی ګلاب جمال صاحب هغه هم ودرول شوی دی. د قبایلي سیمو خلک او څېړنکار او قومي پارلماني غړي په دغې باندې سوې د ډیورډ خبریال ابراهیم شینواري څخه اورو.
کڅه هم دا محل په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو غړو شمیره فقط یولس ده او د کرم ایجنسی وی حلقي انتخابونه هم تر اوسه نه دي شوي. او کڅه هم په دغه یولس غړو کې د پنځو تړاو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره دی. خو ولې بیا هم د سیمې شپږ آزاد امینیګانو په نهم نومبر کې دونکو د قومي اسمبلی سپیکر عہدې د ټاکنو لپاره د خپل یو ملګري ډاکټر غازی ګلاب جمال څوک چې په ډاکټر جی جی زیات پیژندای شي نوم غوره کړی دی. او دا به د پاکستان په پارلماني تاریخ کې په اول ځل وي چې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي کوم ایم این ای به د یو کاندید په حیث د قومي اسمبلی د سپیکر ټاکنو کې برخه واخلي. د شپږو آزاد قبایلي غړو د دغه فیصلې په حق له چې کله د دوی پارلماني مشر حاجي شاجي ګل نه پوښتل شول نو هغه وویل
صرف مونږ خپل حیثیت خیل لپاره او لکه مونږ هم چیرې قبایلو هر خبرې رایټ شته او مونږ ته په اسلام آباد کې یو هم غوډه نشته تر اوسه پورې مونږ قبایلو ته نه راکړی شي.
د آزاد غړو د دغه فیصلې په اړه چې آیا دوی څومره په دغه فیصله کې ولاړ دي او په شای نور څه عمل دي د دغه په حق د کرم ایجنسی ایم این ای ساجد توریای چې هغه په هیڅ صورت هم د دغه فیصلې نه په شان شي
او ارته څه کیږي کنه ریوس نه لګو موږ قبایلو ډېر مسله مسایل دي د کوم بیل پېښه نه لوا ډیولپمنٹ سایډ کورونه نه ملوي دي زلزلہ راغله ډېر ډېر مسالې دي چې سړکونه اچ شي قبایلو مدنه کوم غدي ضرورت کی کنه
د یادونی ورده چې د سپیکر عہدې د پاره د کوم قبایلي امینه کاندید کول په داسې محل مخې ته راغله کله چې د قبایلي امینه ګانو لخوا د خپل سیمې آینده حیثیت تعینولو د پاره هغوی په قومي اسمبلی کې دوه ویشتم آئینی ترمیم بل هم جمع کړی. خو د حکومت په ضد د سپیکر عہدې د پاره د آزاد کاندید درولو دغه فیصله به د قبایلي امینه ګانو لخوا داخل شوی بل څومره متاثر کړي او دا چې آیا واکمنه ګوند مسلم لیگ نواز ډله به د دغه په حق له سره د عمل اوخی د دغه په حق د آزاد پارلماني غړو مشر حاجی شاجی ګول یی
ان شاء الله تعالی هغه څوک چې سي پټي زموږ مرګري او هغه پرشر زموږ تر کافي پرشر دی هغه پرشر ډیولپ کې دو سره ان شاء الله دا خبره باندې چې هغه ټول پاکستان مخالفت کوي ځکه چې سي پټ ټول زموږ حمایت کوي او کبا کې حمایت په هاوس کې زموږ ونه کړو هغه هغه مسلم لیگ به پاکستان هم ختمي کوي فاتان هم ختمي کوي ځکه چې یو غیر خلق وایي چې زمين سیم لاین تر اعظم زه پاکستاني ځان جوړول غواړم او دم اقدم هم بده کې حمایت نه کوي دا خو به دوه غداري
د قبایلی سیمو آزاد پارلیمانی غړي یې چې د سپیکر عہدی د پاره د ډاکټر جی جی اسناد جمع کولو نه پس اوس هغوی د واړه سیاسي ګوندونو سره د مرستې ترلاسه کولو په غرض رابطې شروع کړي.
ګران قدرمن اردوونکو د ډیوه رادیو د ټی وی د خبرونه هم په دې ځای کې فائته رسیږي. په تکنیکی اړخ وړاندې کولو کې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر شعیب زاده او انجینرانو کې سیدراک ان او جان. د هغې مننه کوو او سرتزی ما د غزل محفل پروګرام ته غوږ وسئ. موږ به ستاسو نه اخلو اجازه. د الله په امان.